دو ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په خبری راپورونو کې وایي چې د ملي امنیت شورا وایي 320 طالب بندیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې علي شورا وایي چې د څو لانجمنو طالب بندیانو پر خوشي کولو د فرانسې او استرالیا سره په خبرو کې پرمختګ شوی. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د روسي سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. افغانستان له ازبکستان څخه د برېښنا د رانیولو لس کلن تړون لاسلیک کړ، او د بیلاروس حکومت د هغو اولسو خبریالانو چې د دې هېواد د وروستیو ناکراریو راپورونه یې ورکول د کار جواز لغوه کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله له زیانمنو شویو کسانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. زلمی خلیزاد په دې اړه په یو ټویټ کې چې نن د اګست 9 خپور کړی ویلي، په دې بیړنیو وختونو کې د هڅو یووالی مهم دی. نوموړي پر حکومتي او غیر حکومتي موسسو، خصوصي سکتور او نورو مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې په روان وضعیت کې له افغانانو سره د مرستې په برخه کې تر خپل وسه هڅې ونه سپموي. د مرستې د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغان چارواکو په خبره له دغو سیلاب ځپلو سره د ملي او نړیوالو خیریه موسسو د مرستو لړۍ روانه ده. تر اوسه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله نږدې 160 کسان مړه شوي او شاوخوا 170 نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې 1290 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په زابل کې د سړک غاړې ماین چاودنی د ماشومانو په ګډون درې ملکي وګړي وژل. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال رسنیو ته په پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
په دې چاودنه کې درې تنه د دوو کوچنیانو په شمول شهیدان دي او دوه تنه نور د یوې زنانه په شمول ټپیان دي.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی سیال وسلوال طالبان په دې پېښه کې په لاس لرلو تورن کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له ازبکستان څخه د برېښنا د رانیولو لس کلن تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت مشر محمد داود نورزی او د ازبکستان د برېښنا د ملي شبکې د مدیر پلاوی مشر داداجان ایساکولوف دا تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د دې تړون په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زرمی گاوٹ برشنا با افغانستان تا وردوی که تر دسترخان نبا دا پیلی جو پلخومری تا با ختم کیه گی و دا با انشاءالله چه دو پلخومری نا تر کابل پوری پا بل سرکتی که با دا کابل تا وردو کهی.
دا تړون ازبکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې په دې تړون سره به د دې هیواد پلازمینې کابل، مرکزی، شمالي، جنوبي او جنوب لویدیځو برخو ته 40 ساعته برېښنا برابره سي. په هرات کې د مولانا د موسیقي ډلوي په کورنیو او بهرنیو فستیوالونو او غونډو کې په کنسرتونو سره غواړي عرفاني موسیقي ترویج کړي. دغه ډله تر ډیره د مولانا جلال الدین محمد بلخي شیرونه د افغانستان له محلي موسیقي سره اجرا کوي. د دې ډلې مسؤول محمد ابراهیم احراری وایي له 15 کلونو راهیسې د عرفاني موسیقۍ د ترویجولو لپاره هڅې کوي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دې لاره کې خپلې هڅې ونسپموي. عرفاني موسیقۍ به پخوا یوازې په تصوفي حلقو او خانقاوو کې په هرات کې جوړه کېده، خو اوس دا ډول موسیقي د همدې ډلې په مرسته د خلکو منځ ته راوړل سوې ده. د مولانا د موسیقۍ ډله وایي دغه سبک د معرفي کولو لپاره یې په هند، ایران، ترکمنستان او نورو هیوادونو کې کنسرتونه جوړ کړي دي. د بیلاروس حکومت د هغو خبریالانو د کار جواز لغوه کړ چې د دې هېواد د وروستیو ناکراریو راپورونه یې ورکول. په دې کې د ازادي راډیو د بیلاروس څانګې څلور خبریالان، دوه د بی بی سي، دوه د فرانس پرس خبري اژانس، دوه د جرمن تلویزیونی چینل ای آر ډي او دوه د رویترز خبري اژانس خبریالان شامل دي. د بیلاروس د امنیت شورا د ترهګرۍ او توندلارۍ د مخنیوي کمیسیون د اګست پر 9 دا اقدام کړی دی. تر اوسه د حکومت د دې پریکړې د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. په منځ کې د امریکا سفارت نن د اګست 9 یوه اعلامیه خپره کړه او د خبریالانو د پرله پسې په نښه کېدو په اړه یې په بیلاروس کې اندېښنه وښوده. ټاکه سوې ده چې نن په برلین کې د کورونا وایروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسي. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکنۍ پرېکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند وویل چې مظاهرچیان دې مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغو سیمو ته ورسي چې د لورا په نوم توپان ځپلی دی. د اګست په 28مه د څلورو درجو توپان په دې ایالاتونو کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړی دی: کابل اسمان برګ د ورښت احتمال، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20.
تاسو زده رادیو ته ورجست. د ملي پخلاینې عالي شوراوی د څو لانجمنو طالبانو پر خوشي کولو له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي.
د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی. تم دومره اطمینان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
لیوه شنونکي اوري چې د طالبانو په خوشي کېدو کې لانجه څه معنا لري.
دا د منور کې چې نړیوال هم په خپل تعهد کې هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندې کې دوی باید د پابند وخت شي او د ستونزو حل کړی وي.
د ویني مرکزی بانک وای د محرم پر لسمه به د کابل لا بلا بلا برخو نږدې یو لک سی سی وینه د مرکزی بانک ذخیره ته وسپارل سي.
ما ته یو احساس پیدا شو، نس یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک ور شوم.
په بهرونی موضوعاتو کې ورې چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سوی بندیزونو پر خلاف مظاهره سوي ده. په اصل کې چې د ملي مصالحې عالي شوراوی د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا سره د طالبانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړي، د افغانستان ملي امنیت شوراوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي او طالبان باید لومړی له دوی سره بندي افغان کمانډویان خوشي کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي چې د وو تنو طالبانو د خلاصون د مخالفت په اړه فرانسې او استرالیا سره په قناعت ورکولو کې پرمختګ شوی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری له فرانسې او استرالیا سره د وو تنو طالب بندیانو د خوشي کولو پر موضوع په خبرو کې پرمختګ کړی او په خبره یې دوی ته د ستونزې د هواري ډاټ هم ورکړی دی. عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د تلیفو طرفونه حواله دار غلې ده چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ هم دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې دا ستونزه به حل.
ښاغلی دین محمد وایي د ولسمشر لخوا د مقررې فرمان ورکړل سوی، خو تر اوسه یې خپل کار نه دی پیل کړی. فرانسې او استرالیا وړاندې د وو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د وو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرکزوب لاړولې ده. دا یادونه وړ ده چې دا وو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ مڼې په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو ترڅنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغه شورا وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. اوس باید طالبان اقدام وکړي او د سولې هڅو سره تماسوي پایلې رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپل برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خندونه چې په دې برخه کې موجود و هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ ټینګار کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل شوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي.
عمر دل په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا وی له فرانسې او استرالیا سره د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبري روان دي. د ملي امنیت شورا وی چې پر خپل پخواني دریض ولاړ دي، د ملي امنیت شورا وی پاتې 360 طالب بندیان تر هغه نه خوشي کوي چې طالبانو د حکومت پاتې بندیان خوشي کړي نیوي. د سیاسي مسایلو لښونې کې شیرین خان حبیب څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه چې د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړي.
متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې د مشکلاتو سره مخامخ و. هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غني ته مکتوبونه استولي چې ولسمشر غني د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هېوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وای او دا ستونزه حل کړې وای. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د آسټرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي. افغان ځواکونو د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شول سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي چې پاتې 360 طالب بندیان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې د اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالب بندیانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې شوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وی رسنۍ ته وویل چې هغه بندیان دوی دې پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره هغه کسان دي چې مخدره موادو د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعاً داخلک نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان د نړیوالو د فشارونو په اساس باندې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. د هغه ویاند وویل چې زموږ صلاحیت دی. دا او د خلیلزاد د وینا له مخې چې 4,600 بندیان هر کله خوشې شول بین افغاني مذاکرات روسي ټول څرګندولي په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري. دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمن همغږي لازم نه ستره. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 15,000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي.
د سیاسي مسایلو شینونکو شیرین خان حبیب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 14 دقیقې سوې. د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي د محرم پر لسمه به د کابل له بیلابیلو برخو نږدې 1,00,000 سی سي وینه د مرکزي بانک زیرمې ته وسپارل سي. د کابل ځینې اوسیدونکي وایي دوی د دې تر څنګ چې د وینې په ورکولو سره د خلکو ژوند ژغوري، ایماني او انساني دنده خپله ترسره کوي. نور حال له دې وینه درڅخه.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي د شورا پر رانږدې کېدو سره هر ورځ له شپېتو نه تر اویا پورې کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 450 سی سي وینه له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په موخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکی مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د شورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپله وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې
اړتیا
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایمانی او انساني مسولیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې وویل چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده ته وینه ورکوي یو نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو یو انساني احساس او مسولیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینې مرکزي بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمي په وینا په پام کې ده چې سبا د دوی د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې د عاشورا له رانږدې کېدو سره په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له 60 تر 70 کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزي بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیه خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو. کوښښ کوو چې په کافي اندازه وینه راټوله کړو.
د ښاغلي هاشمي په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی. خو ښاغلی هاشمي په ولایتونو کې په خپله خوښه د وینې ورکړې بهیر کمزوری یادوي.
ممردل چې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي چې د محرم پر لسمه به په کابل کې نږدې 100,000 سی سي وینه راټوله سي. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره میلیونونه افغاني مرسته بېله سوې ده. خو د وروستیو سیلابونو ځینې زیانمن سوي کسانو حکومت د دغو مرستو د ویش په برخه کې په ناانډولۍ تورنوي. خاطر پردیس راپور جوړ کړی.
د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر دا مهاله پروان ولایت ته 8 میلیونه، پنجشیر ته 3.5 میلیونه او لوګر ولایت ته 3.5 میلیونه افغانۍ انتقال شوي دي او د اړتیا په صورت کې به دې ولایتونو ته نورې پیسې هم انتقال شي.
ښاغلی حیدري وایي دا مرسته د هغو 215 میلیونه افغانۍ بیله ده چې مخکې د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړې شوې وې. په دې وروستیو کې کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو پکې خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیان هم اړولی. په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په خبره وروستیو سیلابونو 155 کس مړه او 1,380 نورې ټپیان کړی دي. خو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا حکومت د غمرسو د ویش په برخه کې په ناندولۍ تورنوي.
زما نوم مرتضی دی، د پروان ولایت اوسیدونکی. زه یو له هغو کسانو څخه یم چې په سیلابونو کې مې زیان لیدلی. مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو د کور خوا کې مځکه یوړې او زموږ کورونه خراب کړو. له موسساتو مې دغه هیله ده موږ سره د همکاري وکوي څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکو.
همهاله په افغانستان کې د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت بیا وایي د مرستو لړۍ روانه ده او دغه مرستې به ټولو اړمنو کسانو ته وویشل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پرګنو مسایلو د اوریدونکو سیمې سونه راغلي دي. لال میر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکلي، نن ورځ چې کوم تلفات په غزنی کې ماشومانو ته رسیدلي زور باندې ډیر خوشینه یم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د سولې راتلو لپاره امنیت شورا باید خنډ جوړ نه کړي او د مشورتي لوی جرګې پریکړې دي ومني. اسماعیل د نشر ننګرهار لیکلي، که ګاونډي هیوادونه رښتینې همکاري وکړي د سولې خبرې به ژر پیل او 100% به بریالۍ ثابت شي. خان محمد اسلامیار د هلمند نادلي څخه لیکلي، افغانستان کې تر بل هر وخت جنگ زیات شوی دی. حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرې پیل شي. اسمت الله افغان بیا لیکلي، له ټولو ملي تجارانو او ځوانانو هیله کوم چې خپل له سیلاب ځپلو هیوادوالو سره ژر بیړنۍ مرسته وکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کچه راټیټه سوې، خو په وینا کې چیرې د خلکو لخوا روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول سي، ممکن په دې وایرس د اخته کسانو شمېر نور هم زیات شي. تفصیل له کابل د ناجی سپی راپور کې.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې مخکې له ماسک پرته بهر ته نه راوتل، خو د دوی په خبره اوس ماسک نه کاروي ځکه کورونا ویروس په افغانستان کې لمنځه تللی.
د کابل خار یو اوسیدونکو الفت الله ملک زاده ویل
من خلک همیشه وخت دوستانو سره څنګه نږدې کېدو د لری نمستړي مشور سره بکول او د ستړي مشه نه پاس د ټول قوانین په ځان باندې تطبیقول لکه ماسک ماچول زدو فونی مواد په ځان باندې استفاده کول ډیر باندې نه ګرځېدو د تاګ را تاګ څخه ډډه کول او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بعضې قوانین موږ ځان باندې رد کړی دی نه تطبیقوو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و د هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش په ارزښت زیات و او قیمتونه هم ډېر زیات لوړ شوي وو. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانیټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم دی، یعنی د ورځې 2 یا 3 ماسک که فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
نومې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو درس وایو، هلکان ماس نه کاروي، زه په خپل هم نه کاروم.
زه مسکایم، ټول مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاشو ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېډ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
په هیوادوارو مو دا غږ دی چې باید موږ سره په دې برخه کې جدي همکاري وکړي، کنه خدای مکړه زموږ دغه ګراب چې اوس ټیټ شوی د نظر پخوا ده، یو ځل بیا د امریکا په څیر دغه فیصدي به هم لوړه شي.
ښاغلي ترکی دغه شان د محرم 10 نیټې مراسمو ته په اشاره وویل په دغو مراسمو کې باید ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د جلب او جذب مسؤلان وایي چې په 5 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په پوست کې د شاملېدو لپاره نمونه لیکلي دي. صادق رښتینی په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو روزنیز مرکز ته ورغلی.
محترم ډګروال، د 215 اتل قلو اردو د کندهار مرکزی تعلیمي قومندان
عبدالقیوم د 215 اتل قلو اردو په روزنیز مرکز کې د پوځي زده کړو سند ترلاسه کوي. هغه 5 میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې شامل سو او 4 میاشتې پوځي زده کړې وکړې.
مربي شان مې زده کړل لکه انشانس دا وایم چې لونو وو، پاسمان او پاسماني صحوي، پاسماني فشاري. نن فارغ سولم، بس دا احساس کوم چې خپل د وطن لپاره خدمت وکم.
نیاز محمد او داوود شاه هم د ملي اردو په لیکو کې 2 تازه شامل سوي سرتیری دي چې پوځي روزنه ترلاسه کوي. دوی چې د 3 څخه تر 5 کلونو پورې عمرونه لري او لوستي کسان دي، ازادي راډیو ته وویل د زده کړو پر مهال ورته د ځان ساتنې، د وسلو د استعمال او د خلکو سره د ښه چلند روزنه ورکول کیږي.
سلام زده کړه کوي، بل هر رقم مثال ماریبي ته زموږ جات جنگ کې هر څنګه رقم ځان څنګه وساتو او څنګه دښمن په مقابل کې څنګه وجنګیو.
ټول سلام درسونه مې زده کړي دي، ګرد
په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب مسؤلین د ملي اردو لیکو ته د ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو خبره کوي. د 215 اتل قلی اردو د جلب او جذب درستیزوال ډګرمن نوراغا حسین ازادي راډیو ته وویل د روان کال په 5 میاشتو کې شاوخوا 2000 کسانو په ملي اردو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، چې له دې شمېر څخه 600 کسانو ته پوځي زده کړې ورکول شوي او 400 نور تر پوځي روزنی لاندې دي.
ارقام تر 2000 زفر غوډه مشته کال لا پرانه مش تقریبا دغه 1500 کسه آماده کړی فارغ کړی، چې نور هم فلاري دي چې دوی فارغ وس نور هم راځي او موږ کوشش کوو او زموږ ټول هیوادوال په دې پوسټي په حقیقت نور هم راځي سره ان شاء الله او موږ دلته د تعلیم او تربیه لاندې نسو.
چارواکي په داسې حال کې د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره کوي چې د ورستوي خبرو سو راپورونو لمخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې لستوند سره مخ دي. د دغه ستونزو ډیره برخه د سرتیرو کم امتیازات، ناسم تجهیز او د یاشي ټیټ کیفیت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبر اعلان نیولی چې په دوی کې شپږ تنه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بیلاروس او کرنټایم څنګ خبر اعلان هم شامل دي. اسدالله الدین راپور لري.
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریښي. ټول 50 خبریالان نیول شوي دي. د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منسک د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي. د بیلاروس د خبریالانو ټولنې ویلي پولیسو د نیول شوو خبریالانو اسناد کتلي او یو شمېر بیرته آزاد کړي دي. د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبریالان چې پولیسو ته یې د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي. دغلته د یو سویډني خبریال د اخراجېدو خبره هم شوې ده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا آزادی راډیو خبریالان هم دي چې د بیلاروس له څانګې او یا یې هم د آزادی راډیو د روسي ژبې شبکې کرنټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د آزادی راډیو خبریالان اولاد هریتزین، الیس داسچینسکی، علی هرورز زلویچ، اندری راپچک او رومان واسکویچ وړمورز د منسک په دوو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بیلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستیو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا آزادی راډیو سرپرست ډی سی سندلر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې پټکو چارواکي هڅه کوي چې ان معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپان، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمېر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بیلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي. هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوي دي.
او له اسدالله الدین څخه په تلو کې دا هم اوري چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د لګول سویو بندیزونو پر خلاف نن مظاهره وسوه. مظاهره چانو ته ویل سوي چې خپل منځي واټن او ځینې نور شرطونه په پام کې وساتي. مظاهره داسې مهال رابلل سوي چې اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس پیښو کې په د بیا ډیرېدو شاهدونه شاهد دي.
که څه هم یوه اونۍ مخکې په برلین کې پلان شوی د مظاهرې باندې بندیز اعلان شوی و، خو نن سهار وختي یوې محکمې دا بندیز لغوه او د مظاهرې اجازه یې ورکړه. د محکمې یو ویاند ویلي پر مظاهرې سربیره یو پریډ ته هم اجازه ورکول شوې، خو په دې شرط چې ګډونوال به یې خپل منځي واټن ساتي او یو شمېر نور شرطونه به پام کې نیسي. کله چې محکمې پر مظاهرې لګول شوی بندیز لرې کړ، د مظاهرې جوړونکو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپلو لومړنیو حقونو بریا یاده کړه. هلته پر نننۍ مظاهرې د دې لپاره بندیز لګېدلی و چې میاشت وړاندې په ورته اعتراض کې ګډونوالو ماسکونه نه و لګولي او خپل منځي واټن یې نه و ساتلی. د برلین د پولیسو مشرې بربره سلویک اټکل کړی چې د مظاهرې ګډونوال به شاوخوا 1500 کسان وي. د دغه چارواکي په خبره 3000 پولیس د مظاهره چانو د خوندیتوب او تنظیم لپاره ګمارل شوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د اگست 28 له خلکو وغوښتل چې د کورونا ویروس د مخنیوي تدابیر پام کې ونیسي. د خبرداري ورکړ چې راتلونکو میاشتو کې ممکن دغه وبا نور هم خطرناک شي او تر هغو به ژوند نه عادي کیږي چې واکسین پیدا نشي. په جرمني کې د کورونا ویروس د څه باندې 2,200 پیښو راپور ورکړل شوی او تر اوسه له دې ډلې 9,290 تنه مړه شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمېر 24.6 میلیونو ته رسېدلی او ورسره د مړینې شمېر له 3,15,000 څخه اوښتی. دغې وبا په بېساري ډول د نړۍ اقتصاد هم ځپلی. تازه کاناډا ویلي چې د کال په وروستۍ څلورمه یا وروستیو دریو میاشتو کې یې د ناخالصو عوایدو کچه 8.5% کمه شوې. دغه هیواد پر خپل پوله د غیر ضروری سفرونو د بندیز موده د سپتمبر تر وروستۍ نیټې پورې وغځوله. هنګری هم نوي محدودیتونه اعلان کړي او ویلي دي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې د ورتلونکو کسانو پر مخ پوله تړي. دوی ویلي د هنګری اوسیدونکي دغلته د ستنېدو پر مهال باید دوه منفي ټیسټونه وړاندې کړي چې له څوارلس ورځني قرنطین نه خلاص شي. فرانسې د ماسک لګول جدي کړي خو هیله یې ښودلې چې پخواني ویجاړوونکي اقتصادي بندیزونه به له سره نه لګوي. فرانسه کې پرون جمعه د کرونا 2400 پېښې